پاپنسان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل شو. دوشنبه ده د وریا حمل 29 د اپریل 13 خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی افسر قاسم قایم شکنجه او وژلی دی. د ښاغلي قایم خپلوانو د یکشنبې په ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي طالبان وروسته له هغې چې له قایم غوښتنه وکړه دندې ته ستون سي دی توقیف کړ. د تېر حکومت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په خپل ټویټر کې لیکلي چې ډګروال قاسم قایم د طالبانو د عفو په فرمان خطا و او دندې ته تر ستنېدو وروسته د طالبانو لخوا توقیف او د شکنجه په نتیجه کې ومر. د طالبانو حکومت لا د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د تېرې اونۍ د یوه تحقیقي راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د تېر حکومت نږدې 1500 پوځي او ملکي کارکوونکي د طالبانو لخوا وژل سوي یا هم تری تم کړای سوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د یوه افغان خبریال د نیولو او وهل ټکولو خبر ورکړی. دغه مرکز په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د آریانا نیوز پخوانی ویان محیب جلیلی د شنبې د شپې ناوخته په کابل کې د طالبانو لخوا بې له کوم دلیل نیول سوی او سخت وهل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسلامي همکاري سازمان د خوړو د خوندیتوب د برخې مشر کابل ته د سفر پر مهال پرون یکشنبه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال سره وکتل. د طالبانو حکومت په ویلامې کې راغلی چې مولوي عبدالکبیر لیرلن بادویل سره په کتنه کې له افغانستان سره د دغه سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. بختر دولتي اژانس د ښاغلي بادویل په وینا ویلي چې د اسلامي همکاري سازمان ټول غړي هیوادونه ژمن دي چې د بشري مرستو د زیاتولو په برخه کې د عاجل اقدام د پروګرام تر چتر لاندې مرسته دوی هیوادونه د افغانستان سره کار وکړي. راپورونه وایي پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو خوا ته روان دی او د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تاکل سوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نیوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال له خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتی او امنیتی مسایلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یکشنبه وویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ دي. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ وي. تمه کیږي د بریتانیا صدر اعظم د پنځشنبې او جمعې په ورځو د هند په سفر ولاړ سي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیڅلي اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه بې مفهومه وبلله. لطفاً راسی له جګړې سره ځانونه عادت نه کړو، ځان ژمن وګڼو چې د سولې لپاره خپل ژغ اوچات کړو. راځئ له بالکونونو او سړکونو د سولې ناره ووهو. پاپ فرانسیس په افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق، لیبیا، میانمار او د افریقا په ځینو برخو کې د جګړو له کبله د بې پایا کړاو یادونه هم وکړه. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ته یې بلنه ورکړې چې اوکراین ته سفر وکړي او د روسي ځواکونو لخوا د ډله ییزې وژنې شواهد وګوري. ماکرون د دې اصطلاح له کارولو ډډه کړې ده. له سی ان ان سره په خپله مرکه کې چې پرون خپره سوه، زیلینسکی ویلي چې هغه په دې اړه له ماکرون سره خبرې کړي دي. ولسمشر زیلینسکی زیاته کړه په دې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم باید اوکراین ته سفر وکړي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د ولسمشر د دغه احتمالي خطرناک سفر لپاره سمدستي پلان نسته. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ورځو د دې خبرونې د راپورونو د معرفي برخې ته. په څو لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکو استازولیو د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستۍ بمباری غندلې.
کوم برید چې دی دا یې په کلک ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي.
ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشري بحران رامنځته کړی. خبر لاپور کې اوري چې په سویډن کې له څو ورځو راهیسې د یوې توندلارې ډلې او د هغې د مخالفانو ترمنځ شخړې روانې دي. په یوه تفصیلي راپور کې اوري چې په کندهار کې د وړې اوبدلو فابریکې پر ستونزو د دوی مسؤلان څه وایي.
په مجموعه کې مزد د دواړه د پښینو د نښې د پاره د یو نیم میلیون ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ته اړتیا لري.
د خبرونې دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دې پروګرام ته شرغلست. د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په ځینو لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټیکو استازولایو پر افغان خاوره د پاکستان وروستۍ بمباري غندلي. افغان سفارتونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې غوښتې چې د دوی په خبره د پاکستان د دې سرغړونو مخه ونیسي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په ایتالیا، استرالیا، چک جمهوریت، ناروې، سریلانکا او ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو یو ګډه اعلامیه خبره کړې او دا بریدونه یې غندلي. د راپورونو په اساس شنبه سهار وختي د خوست او کونړ په څو سیمو د پاکستان جټ الوتکو بمباري کړې چې له امله یې یوازې په خوست کې د وروستیو راپورونو په اساس 20 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په کونړ کې بیا د 5 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې. د افغانستان د سفارتونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه بریدونه په کلکه غندل شوي او هغه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تېری بلل. د دې اعلامیې په تړاو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزادګل آریوبی د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د فوجي ځواکونو لخوا چې د افغانستان په خاوره باندې بمباري شوې ده، زموږ ټول ډیپلوماتیکو نمایندګانو په ګډه او همانګې باندې یو اعلامیه خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړلو. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجیدي
په ایتالیا کې د افغانستان د سفارت په فیسبوک پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې د ملکانو د وژل کېدو په غبرګون د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښولې. دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما لیکلي د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکانو په مرګ ژوبلې اندېښمن دی او ملکان باید هیڅ کله په نښه نشي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم تر بریدونو یوه ورځ وروسته یک شنبه پر خوست او کونړ د پاکستان بمباری غیر انساني او ظالمانه وبللې. دغه وزارت ګواښ وکړ چې هیڅ هیواد باید دوی مقابل اقدام ته اړ نه کړي. د طالبانو مخالف ډلو بیا پر افغانستان د داسې ورځې د راتلو پړه پر طالبانو اچولې. د مقاومت جبهې په خپله اعلامیه کې د پاکستان د بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي طالبانو د افغانانو د دفاع لپاره هیڅ مناسب ځواب نه دی ورکړی او نه به د دوی په خبره ورکړی شي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه د خوست او کونړ بمباریو ته اشاره پرته په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په خاوره باندې بریدونه کیږي او عسکرو ته مرګ ژوبله اوړي.
ومردل چې په څو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه غندلي. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د دغه ستي بریدونو مخه ونیسي. د دې اعلامیې د جزئیاتو په اړه او دا چې سفارتونه څه کوي، صفي الله ستنګزي په چک جمهوریت کې د افغانستان له سفیر شهزاد آریوبی سره مرکه کړې ده.
موږ ټول ډیپلوماټیکو نمایندګانو په ګډه او همانګې باندې یو اعلامیه خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړلو. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلکو ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجیدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړل شي. زموږ ټول سفارتونه نمایندګانې په ګډه باندې همانګ شوي دي چې کوم خلک چې بېځایه شوي دي په دوی باندې کوم مړندې بمباری شوي دي د دې څخه باید د طالبان څخه هم غوښتنه کړې ده او د دې کوم چې کړی ده د بشر حقوقو ته تر سپکاوی شوی دی او ډېر غټه مرګ ژوبله لري. تقریبا 140 کسان پکې شهیدان شوي دي او 12 پورې زخمیان شوي دي. هم په کونړ کې هم دومره تلفات لري. نو دا یو ډېره غمګینه ورځ وه او زموږ د ټول نمایندګانو دپاره دا په کلکو ټکو باندې غندو.
ښاغلی سفیر، زه غواړم وپوښتم چې فکر کوئ یوازې د غندلو او د اعلامیې تر حده پورې تاسو مخته ځئ؟
نو موږ خو خپل په دې وخت کې خپل غږ ټولو نړیوالو ټولنو ته هم رسوو، ملمتۍ ته هم رسوو او دا په کلکه موږ وایو چې دا زموږ د افغانستان د هیواد حاکمیت د ځمکې بشپړتیا د ملي ارزښتونو د ساتلو دپاره ډیموکراتیک څومره خپلواک سوله ایز او سوکاله څومره اړتیا چې وي موږ مرکې څو او په دې باندې موږ کفایت نه کوو. نو دا د موږ دپاره د منلو وړ نه دی، باید نور اقدامات هم وکړو. په دغه وخت کې زموږ نمایندګانې د ډیپلوماتیکو لارې نه مخکې ځي یوازې دا اعلامیه نه دی، موږ نور هم انشاءالله تاسو به دې شاهدان وایو چې نور اعلامیه به موږ په خپل که ضرورت شو مظاهرې هم کوو، که ضرورت شو نور هم منلمتحد هم خپل دریځ وړاندې کوو.
ښاغلی سفیر، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې د خوست او کونړ د بدونو له پام پرته، ویلي دي چې له افغان خاورې د موږ خاوره ګواښل کېږي، بریدونه راباندې کېږي.
دا هیڅ وخت توجه کېدل نه شي، ځکه چې پاکستان خو دعوا کوي چې دوی غوښتلی فوج لري، او بیا که چېرته ترهګر وي د دوی په خاوره کې دي، کیمپونه د دوی په خاوره کې دي، نو دغه بېګناه خلکو ماشومان ښځو څه ګناه کړي چې دوی راځي ړندې بمباری کوي؟ دا هیڅ امکان نه لري. که چېرته کوم ثبوت لري کولی شي دوی د ثبوت د طالبانو دولت سره شریکي چې دوی ورسره په ګډه باندې حکومت جوړ کړی دی، د هغې نه کولی شي دوی ډیپلوماتیکو لارو نه مشکل حل شي. دا خو د حل لاره نه ده چې دوی راځي تیارې بمبارونه کوي په کورونو باندې، په ماشومانو باندې، په ښځو باندې. نو د پاکستان دغه افغانستان کې کوم اور شي اچولی دی، دا د دوی کورونو ته روان دی، او تاسو په خپله هم وګورئ چې دغه اور شي دی درېدونکی نه دی، دا به نور هم پراخېږي. او زموږ تاسو وطن خو د دوی د خلکو د لاسه، د پاکستان د لاسه دغه حال کې دی، نو دوی هم دغه ورځې ته روان دي. دا هره ورځ تاسو ګورئ چې یو نه یو نه یو په سیمه کې د دوی په پوځیانو باندې او په پولیسو باندې او په ملیشو باندې گزارونه کېږي، بمونه کېږي، او دا نور مشکلات هم ورته زیاتېږي. نو دا خپله دوی جوړ کړي دي، او د دې نتیجې به وګوري.
ښاغلی سفیر، پاکستان لخوا دغسې د بریدونو راپورونه داسې وخت راغلل چې پاکستان کې دننه هم سیاسي لوی تحول راغی، لا هم کړکیچ نه دی هواره شوی. له نوې ادارې د پاکستان د تاسو توقعات څه دي؟ فکر کوئ څه چینلونه به وي چې له ورسره خبرې وکړي په دې ارتباط؟
فنګزې صاحب، د پاکستان ملکی حکومت څخه هیڅ توقع نه کیږي، ځکه دوی په خپله نشي کولای چې هغه خارجي پالیسي مخکې اوسي. د دوی هغه خارجي پالیسي د فوج د اسای په لاس کې دی، چې هغه کې هیڅ وخت تغیر نه دی راغلی، خصوصا د افغانستان په هکله. اوس هم دوی نه غواړي چې افغانستان په پښو باندې ودرېږي. نو زما په نظر باندې زه خو کومه توقع نه تنه کوم، او د څلوېښتو کلونو کې دوی هر نو کوشش کړی چې افغانستان کې مشکلات جوړ کړي، افغانستان خاوره هر څومره چې وي، حتی دوی کوشش کړی دی چې سیمو ته داخل شي. نو ملکي حکومت هر وخت تغیر کېږي، دا یو ځل نه دی، څو ځله دی، خو د دوی په خارجي پالیسي کې کوم تغیر موږ نه دی لیدلی، نو کومه تمه او توقع ترې کېږي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد آریوبی و چې په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د افغان سفارتونو د ګډې اعلامیې د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای شئ. راپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشري بحران رامنځته کړی. د یونیسف یوې مسؤلې ویلي چې ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، خو دوی هڅه کوي چې مرستې ورسره وکړي. اخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندي هم ویلي چې کله یوې خوا اوکراین سره مرستې کیږي، باید د افغانستان خلک هیر نه سي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف د نړیوالو اړیکو او ملاتړ مسؤلې پالوما اسکودیرو چې افغانستان ته تللې یو لړ ټویټونو کې لیکلي، دا یې په سترګو ولیدل چې څنګه لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي رکود د ماشومانو لپاره یو بېساری بشري ناورین رامنځته کړی. پالوما اسکودیرو لیکلي د پکتیا په روغتون کې له لسګونو میندو سره لیدلې چې ټولو یې د خپلو خوارځواکو ماشومانو د بیړنۍ درملنې غوښتنه درلوده. د اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د بیلګې په توګه په ټول افغانستان کې 2215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د آسیا پاسیفیک برخې هم په ټویټر کې لیکلي چې افغانان دا مهال د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له بې سابقې بحران سره مخ دي، چې ښځې او ماشومان یې تر ټولو زیات اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي په خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه کړې.
I'm speaking to you at the time when a major humanitarian crisis.
زه په داسې شرایطو کې غږیږم چې په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې یو ستر بحران د پراختیا په حال کې دی. البته د اوکراین په څیر لویو بحرانو ته باید پام وشي، خو زما پیغام دا دی چې د افغانستان په څیر سیمې نشو هیرولی چې په دوامداره توګه د یو این ایچ سی آر او نورو مرستندویو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم پرون د روم په سینټ پیټرز میدان کې د ایسټر په مناسبت په خپله دودیزه وینا کې په افغانستان کې د بشري ناورین یادونه وکړه. موږ له خدایه د میانمار او افغانستان لپاره چې خطرناکې ټولنیزې لانجې پکې نه کمیږي او خلکو ته یې غمجن بشري ناورین او کړاو رامنځته کړی، سوله او پخلاینه غواړو. د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو نړیوالو مؤسسو په وینا، د تیر کال په اګست کې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو سره ډیری افغان ماشومان له ښوونځیو محرومه شوي او د خپلو کورنیو په خاطر باید یا سوال وکړي یا شاقه کارونو ته مخه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په سویډن کې له دریو ورځو راهیسې د یوې شیاړخې توندلارې ډلې او د هغې د مخالفانو ترمنځ شخړې روانې دي. دغه شخړې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو د پلان پر سر رامنځته شوي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د یکشنبې په ورځ په سویډن کې د یوې سختریزې شیعرخې ډلې لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو د پلان له امله د درېمې ورځې لپاره نشتې روانې وې. د سویډن پولیسو پرون د اپریل په 18 وویل چې په جنوبي ښار مالمو کې د شپې لخوا د شیعرخې افراطي ډلې او د هغوی د مخالفانو په نشتو کې یو بس، یو موټر او څو نور شیان سوځول شوي دي. په سویډن کې دا څو ورځې تر هغې طرحې وروسته چې د ډنمارکي سویډني سیاستوال راسموس پالودان په مشرۍ د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ سترام کورس لخوا وړاندې شوې نشتې روانې دي. د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ سختې کرښې په عام محضر کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو طرحه ورکړې ده. د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم، لینکوپینګ او نورکوپینګ کې هم د نشتو او مظاهرو راپورونه ورکړل شوي. هغه سیمې چې پکې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ د قرآن کریم د سوځولو پلان لري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بغداد کې د سویډن شارزدافیر دی وزارت ته احضار کړی او خبرداری ورکړی چې دا پیښه په ټولیزه توګه له مسلمانانو او په اروپا کې د مسلمانانو، عربو او مسلمانو هیوادونو سره د سویډن د اړیکو لپاره جدي پایلې لرلی شي. د سویډن په جنوب کې د پولیسو ویندوی کیم هیلد وویل پولیس په لانس کرونا شهر کې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ د مظاهرو جواز لغوه نه کړي، ځکه د دې کار پایلې به سویډن ته چې د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکوي شي نه وي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لاوروپا تر امریکا
لغه یک شو
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سابس جیت کے بس میران
لا آسیا تر آسترالیا
میر ما
تصمیم جو تین کو اگو چھے کو
میر وہ جان سی سی
یہ ما پادو لتا براجا
کیوں سو سابس جیت ہے وہ لکھ در رو داخل ایران
سربیا کریو اس کو سوکوا
اور تیر چکان سونچ ملتین ارادہ
ہارڈ نیگوشیشنز ٹو ٹیک پلیس
دی دونباس ریمین انسٹیبل
ٹیررزم از ا گریو تھریٹ ٹو ہیومن رائٹس.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
درو پرونه په بلا ټولګه کې د اسمت څاروان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت څاروان در سره سلامونه وړاندې کوم.
په دې برخه کې په کندهار کې د دوو پخوانیو فابریکو د بیرته فعالیدو او همداراس په کونړ کې د چپلۍ ګنډونکو د کاروبار د خرابېدو په اړه راپورونه لرو. لومړی د کندهار په اړه، په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړۍ اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
دغه بند دروازه څلوېښت کاله وړاندې د زرګونو کارګرو د تګ راتګ لاره وه، خو شپاړس کاله کېږي چې تړلې او د میلیونونو ډالرو په ارزښت د دې فابریکو ماشینونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپی له د کندهار د نساجی په نخی او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت یې په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنګ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوځي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 کال کې دلته په دغه فابریکه کې کار کوم. د پښمی فابریکه کې تقریبا 2 پایه باف ماشینونه لري او نور مختلف ماشینان د نختابي او د کرملر او د رنګاوزي دي. د پښمی نساجي فابریکه کې او په نخي نساجي فابریکه کې تقریبا 1,200 پایه ماشین لري، یعنی رنگ رنگ ماشین د اول نظافي دي، بیا هواګر دي، شانه ده، فلټي ده، نختابي دي، بیا بل اخر غونډه خاطه دي، د غونډه کې بافته د بافته ټکو جوړي دي، رنګاوزي ته پر رنګاوزي کې تقریبا اوره کم رنگ رنګاوزي کې د ټکو بیا بازار مشتزی تقریبا 5500 یو نیم زر نفر موجود ته کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکه نوې مونتاژ شوی، چې اندازه کار چلنسي او چې فابریکه په مونتاژ حالت کې وو، یعنی د رنګمزي د نیمه مونتاژ حالت په لکه تر زپات دي. انور بافتو نختبی ګرد ماشینونه فعال دي، یو څه مجددین کار خسته دي.
د کندهار د نساجی نخي او فشمی فابریکي چې یو وخت پکې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوې. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1,500,000 ډالر ډیر لګښت اړتیا لري.
په لاندې لپاره چې وس ځین ماشینالات سي دي، داسې منمیږي چې کله به موږ وایي چې به مخریب یا غو پهال سي پهال به کار وو کې، خو په مجموع کې موږ د دواړه د پښمو د نخي لپاره د 1,500,000 ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف اړتیا لري. نو ان شاء الله امید سره کدې دې سره کموسی او یا په دون اندازې کې موږ ته نیولې دي چې دا موږ کم اندازې د دواړو فابریکو د پاره نیولې سي پښمو نه خې.
بلخوا د کندهار د صنایع او معدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دي، موږ په مبته ولیدو ولې موږ پمبه پتار نو ساره ولای، یا موږ وړی تولیدو، موږ وړی دلته په نور شان باندې نه ساره ولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیر غټ نوښت وي کوغه ک دولت وغوړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون به هغه چیلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
په کونړ کې چپلۍ ګنډون کې وای په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډیر شمیر کسانو د چپلۍ جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی شی او مضبوطی چپلی جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي، چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي، او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پنځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالۍ په مارکیټ کې د څپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو څپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکي وهي، څو یې نرمه کړي او په ربړي تلې کې برابره شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول، او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي، زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي مشینې زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي، دوه تنه رینه په لاس پر څپلیو بخی وهي، او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر دی، په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي دی به زمونږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي، او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه یې د لاسه ورکړي او د بیروزګارۍ څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی، او همدغه شان د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده، ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده، او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
د وخت سره یو کلام په ډېر تعصب ووایم چې په دغو ټول دې شپېتو کالو کې چې ما تېر کړو اولین دفعه دي چې د پاکستان تیاری رسي او نغز دې حریم کړه او تجاوز کړه او دلته بېګناه افغانان وژني. چېرې دی داود خان؟ سل د عمره یو د ممره چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي پشمار دي.
السلام علیکم آزادی ٹوکر قوم کے سلام ہے، یہ ڈاکٹر صاحب صلاح الدین لکھندار ولایت سفتار سے خطرناک ہیں. بعد امرت سرور اگر ملل متحد ہوتا ہے، ڈبلیو ایچ او ہوتا ہے، پیسے خارج کراڑی افغانستان حکومت کو خاطر بن یا پیسے مست نظر ہوتے مستر موافقہ کرے کہ مجھے درکو
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایئ.
لیسمت سروان مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. دا هم د دې خبرونه یو ور بیا.